درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي، مبهم ځواب یې ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشلې دي. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرسته د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاقتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکارۍ برابره کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتري وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان شزي او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو د لوی کمشتري په وینا دا کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکري طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیرش کال باندې محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونړیو بریدونو په شمول په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی و. د امریکا حکومت حافظ سعید بدنامه ترهګر بللی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلی جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر لاسه کول وروسته له وخت څخه لري کړی شو. نن یکشنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړیو له منځه 104 اویا د عدم اعتماد په پیلوي په پلوي رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایې اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته لاړه او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې ولیدل. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. د کیف د سفر په لړ کې ول چې بریتانیا به پر روسیې د اقتصادي بندیزونو د سختولو ترڅنګ د 140 غرګاړو بیړۍ ضد رادارونو په شمول له اوکراین سره نور پوځي مرسته وکړي. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او دینپیرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپیرو د سیمې والی والنتیم زرینچکو وویل چې د ښار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپي شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. له بلې خوا د دونیتسک یو چارواکي سرهی هایدی په ټلګرام کې لیکلي چې د دونیتسک په سیو پیرو ښار کې پر یو ښوونځي او یوې هستوګنې ودانۍ ډزې شوي کوله کبله مرشوبله نه ده پیښ شوه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه چیز اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دوام کې د موضوعات اوري. د افغان پناه غوښتونکو د شکنجه خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. کوای
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامه واخیسته.
ترڅو موږ شو کولای چې لوپاړي د ټاکلي وخت لپاره د امارات په سفر وکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو چې پکې لیدل کیږي افغانان د ایرانیانو لخوا شکنجه کیږي ویرولي او له همدې امله زیات تګ راتګ نشي کولی. خو په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل تکول او شکنجه په افغانستان او له هیواد د باندې پراخ خبرګونونه پارولی دي.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم و ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنیو ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابل تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنی پاسپورټ او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلن ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې، دلته څه کوي؟ دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزی چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجي ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هر ورځ بېل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ بېخواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانوني هم راغلی ستونزه نشته.
د سلیمان عزیزی په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلن ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي تر ډیره مشهد ته نږدې سیمو کې شوي. هخوا په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په غبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یک شنبه پورې خپره شوې زیاته شوې، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول خي پلان شوی برنامه ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او خنیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولیساتو لخوا افغان کډوالو سره د بد چلن خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوې خی چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځین نور عام خلک افغان کډوال زوروي، وهی ډبوي او شکنجه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پاتې ورسي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسأله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. له بلې خوا پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لري کېده د دوی په نظر د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست اغیز نه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستاني د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیر شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولیا وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده خو دا روان او بل دي افغانان سره د اړیکو موضوع ده هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو ترمنځ کې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې خایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړي توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومت ولې نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سخت نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریځ لاره. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په زلونو خپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه خونځو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشی ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
په پاکستان کې تمکی شو ورسته لدی چې عمران خان ته د پاکستان ملي جرګې د بے باوري رائے ورکړي، د دې ګوند لنن شپې څخه په ټول هیواد کې د اعتراضونو اعلان کړی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلبي اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تیر شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بے باوري رائے ورکړي او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باورۍ رایه واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو لمنځه 104 راوی د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایه اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غورشي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشی نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلبي اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظم له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لاره به روانه وو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډېره د برېښنا پارچاوي زیاتې، بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو ازادي رادیو ته وویل دوی وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې ډیری وخت به افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ وه.
روسته له هغه چې څومره مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره پیوڅه ځنډ او ستونزو ویزه ترلاسه کړي، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزې یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سفر وکړي.
ښاغلی هوتک وایي چې رای وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربي اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربي اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څومره مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه چې دغو تمریناتو ته بیا له ټاکلي وخت په ځنډ ورسېده. دغه شان له کرکټ سربیره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنسي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدوي چې طالبانو د ډپارټمنټ بند کړی دی. محصلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړ توګه تړل شوی، نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوی دي.
ډپارټمنټ د موسیقي فعلاً
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لولوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د امر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین به برخلیک سوي دي.
ډپارټمنټ موسیقي کاملا
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې، خو د لومړی دویم او دریم ټولګي محصلین هم به برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له 13 کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه.
نن په فرانسې کې د ولسمشر انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د یولس نورو کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. نظر شمیرنې ښیي چې شایي هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې په دغو انتخاباتو کې 50+1 رایې وګټي.
فرانسویان نن د نوي ولسمشر لپاره رایې ورکوي. دغه انتخاباتو ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې اته نارینه او څلورې ښځې دي. په دغه انتخاباتو کې د ګډون لپاره 8.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. د فرانسې د ولسمشري دوره 15 کاله ده او نوی ولسمشر د می په 14 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه سیالي ډېره سره نږدې وي. اکثرا لیدل شوي چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم دور ته غځېدلي، ځکه په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید په دې نه بریالی کېږي چې په 50+1 رایې وګټي. د 2010 کال د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ایمانوئل ماکرون تر ټولو ډېرې رایې یعنی په 63.8 ګټلې وي او میرمن لوپن د 21.5 رایو په خپلولو سره دوهم ځای نیولې و چې د دوی ترمنځ دوهم ځل انتخابات وشول او ماکرون وګټل. کشیر نن هم هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې 50+1 رایې وګټي. انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو به هم 2 اونۍ وروسته ترسره کیږي. د د جرمنی ری پی خبری آژانس د راپور لمخې نظر شمیرې نښی چې د مستحق رای ورکونکو په سلو کې دیرش به له رای ورکولو ډډه وکړي. د آژانس په وینا تر دا وروستیو پورې له لسو درې فرانسویان نه پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. دې ته په پام چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان څو ورځې مخکې د پرله پسې څلورم ځل لپاره د صدر اعظمي څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوالې مارین لوپن ته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دي زیر دي. دغه انتخابات دا یو پوتنسیل لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د فرانسې هویت وټکي او هم به دا وښیي چې آیا اروپا د پاپولیزم پر لوري روانه ده او که برعکس.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. وروزګان کې بي وسلې سینې کورنۍ اړکړي چې خپل ماشومان له خونځي راوګرځي او پرځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز دکړي وکړي او روښانه راتلونکي ولري، خو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي او پر ځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکي تیار کړي. د ورځې دولس بجې دي او اتش پته کلنه جان محمد په سپینه ژره روجا په خوله د ترینکوټ شاراډون د شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو بوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پترینکوټ شار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او ار دی چې د خپل حیواناتو خوراکه د کمزوري اقتصاد لکباله د همدی ویلو پر غاړه برابر کړي څو ورځنی ګټه یې څه اندازه زیاته سي. خدا سپنجوري بابا یوازې نه دی بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیم ځکو کې بوخت وي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوند کې پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن لزده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږم پېرم په وی
نو ولړي دی ولې نه دی په ویلي
نو خو نو مره په دا کار بار اختص ولا دا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو دا سي غریب خلګي نو دا سي د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو د فار نو دی د برابرې په دکانو اختص دکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه د غنلري شو نو درسونه په وای نو دا پرزو ده چې زده کړی و کې او درس وای او شی وای منګر خو نو مو غت وخت نه لرو بارا د روړی د فار مو وسه کاروبار وکوي چې د کور چلاو په وای روړی وای.
دا دردون کې کیسه په ورزګان ولایت کې د سلګونه کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بي وزلی سره مخامخ دي. په اورزګان ولایت کې وشمیر خلګو پر داسې مهال د فقر او بي وزلي لامل خپل ماشومان لزده کړو راګرځولې او د هغې ژوند یې تورې تیارې ته اچولې چې په دغه ولایت کې وچکالی په اکثر سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولې او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې راوګرځوي. د دې لړلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمی الله نصیب الله وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې مان ټول هم په خرڅو مې اوسه یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماشوم لا د شي اوس چې ورته ودرې جو سار وخت چې راس تر ماشوم په لري پخ چې خپل خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو یو لسې شلې شي مو ځاغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونو ترسارن مخطاتیش
لیک وو 200 300 200 نیو تخلاص نه مشر لرم
مرتم مطالعه خوانه کې کومه مشر
دوري شینل ورو ورو دا شینل ورو مردلته پیدا کوه موږ دا د پاره نشې چې ماشان د پاره یو شی پیدا کو تعلیم سره الکلرم وحینه لرم زړه د سل افغانې زو سلام نن سل افغان لاسم دی واځي تعلیم ته نه اخلاص مکتب ته نه اخلاص مشر نه لرم چې پاتک
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې پر راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د ورزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابر کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي.
دا کندهار وستون کې وای د روژې د میاشتې راتک سره د خوراکي توکو بې ورس تر بلې لوړېږي. ولسی خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بېو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې لراتک سره د خوراکي توکو اوبې لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي.
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې در مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او اوس 1410 افغانۍ تقریبا ګوره په 1500 افغانۍ او ګونی اوس 2500 افغانۍ او داسې د ګران سین نه خود لوبیا پورته شوي چې در مخه 1380 او داسې پینه لوبیا اوس 1400 سپینه سره لوبیا په 1400 سلويشت په 1400 اوس په 1500 افغانۍ نو دا شیان یو څه اوړه در مخه په 1300 اوس په 2000 او په 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکو حبیب الله او جان محمد دروژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بې دلوړېدو په اړه اندیش مندي او د طالبانو له حکومت څخه د بې د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به شو واسنه پر سیر به خې ګران دي دروژې تر مخه لای نو کې آل برابر خو سره غټ ډیر ګران دي سوله پرس پر ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي هیڅ پرسته نه امن کوي. اوله دا ډوډۍ چې په خوا ته نو کې برابر بیا اوس ګر سره په هغه وړ ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي بیا ولا نه ځان بیا ولا بار دې شي وانه کې وړې دا کار کم پرې دا کار کم وشي.
د روژې مخکې حالت ډېر خراب و بلکې چې روژې راغله د ام ډېر خراب دي چې ارشي څنګه قیامت دا غسه خدو چند نور ورسوي دي کس وړې کې کس وړې کې برکه او عمر ډېر د سخت حالات سره مخامخ وروره.
د کندهار شاروالی مسولان وایي په کوردننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د واردونکو توکو د بې کنټرول د دوی ترواس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار شاروالی د مارکیټونو د تنظیم امیر.
نو شاروالی خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده. موږ د روژې څخه د بې درې ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړ او ترتیب کړ ځکه دا زموږ وطني تولیدات موږ پر دې باندې برداشت یو د دې قیمتونه ټاکلی شو ولې کم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د مجر تجارانو د بهر څخه راوړي ته باندې هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دی او هغه په ډالرو او په یورو او نورو چې د دې کرنسی د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګری په برخه کې پرتی ستونزې د توکو د بېو د لوړوالي لاملونه بولی. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اول خو بازار په ارزو په تقاضا اړه لري بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سی او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سی او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرادات باندې موږ پر ګمرکات باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې ډیمرچ راځي جریمه راځي.
سره لدی چې اوس مهال د افغانۍ پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي. د اقتصادي چارو شنونکو وایي په کوردننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
او سمستاسو ل پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
روغ غیرت د ننګرهار ولایت د بډکوټ ولسوالۍ د غزی آباد د کلی اوسیدونکي فعلاً د ایران په بندر بوشیر ښار کې زندگی کوم. روغ افغانان چې دلته راځي اکثریت د مجبوریت نه راځي، خو زه خپله کارګر یم، دلته کار دپاره راغلی یم. او ټول افغانان همدغسې ونیسه، د بېوسۍ د وجې نه راځي، د غریبۍ د فقر د وجې نه راځي. هېڅوک هم داسې نه وي چې هغه د مستۍ د وجې نه دغلته راغلی وي. هر سړی مجبوره دی، بېکاره دی، په افغانستان کې کار نشته، هغه وضعیت خراب دی بیخي. الله دې د افغانانو په حال باندې ورحمېږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست